ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې دی خبری مجلې ته مو زهلی اسد هرکلی کوم. مسکو طالبان وربللی دی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل کې له طالبانو سره لیدلی دی. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کلمخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل، خو شل کل وروسته په همدې ورځ بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps.
د پوخونی حکومت د یو شمیر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
اسکارو طالبان ته تسلیم شوی ده، ټول ډیر پریشان ده که ژوندې خورا خوشی کی.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 نیټه پاړه د خلکو نظرونه او پسې د ماشومانو د حقونو پاړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدل شي. خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
مهم خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. تر کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالې الوتنې پیل شوې او کوټې ته نږدې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړ چې له وروستیو تحولاتو راپه دې خوا د ده په خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر باندې د کاملوف په حواله لیکلی چې هیلې خودلی طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي. هغه ویلي کاملوف دا ډاډ هم ورکړ چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. جزئیات به وروسته واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این ایچ سی آر لخوا نن له کابله بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته د سلګونو افغان بې ځایه شوو کورنیو د انتقال پروسه پیل شوه. د راپورونو له مخې تر راتلونکو درې ورځو پورې به 600 کورنۍ د یو این ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 2 لک د سږکال دي. تر کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالي الوتنې پیل شوې. په کندهار کې د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا ازادي رادیو ته وویل لمړی پرواز د ایران د ماهان هوایي شرکتو چې نن یې 55 مسافر مشهد ښار ته ولېږدول.
نن د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو. ملکی پرواز د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه د لی وظیفه اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفه اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پرامه د ګلرو.
د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د افغانستان د پلازمېنې کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول په ځینو نورو لوی ښارونو کې هوایي ډګرونه غیر فعال شوي وو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب شوې وې چې د قطر او ترکیې په ګډو هڅو بیرته جوړې شوې. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی لږ تر لږه 23 تنه مړه شوي او له 200 زیات کسان ټپیان دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز 1 کیلومتر کې وه د هرنایي ولسوالۍ اغیزمنه کړې ده. د هرنایي ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي ټیم لوبغاړي قطر ته رسیدلی او ژر به متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. متحده عربي امارات د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام کوربه دی چې تمه ده په 10 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي قطر ته راورسېدل. افغان لوبغاړي به ډېر ژر له قطر څخه عربي متحده امارات سفر وکړي ترڅو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د ویرز افغان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام لپاره په بیلابیلو برخو کې خپل تمرینتي کمپونه ترسره کړي دي او انشاءالله چې د بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام کې ولوبېږي.
د شلاوریز کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا سیال نه ده معلوم، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره مخ ده. افغان ټیم به د نړیوال جام په ګروپی او دولس غوره دور کې ټول ټال 15 لوبي ولري او د بریا په صورت کې به مختزی او د نورو لوبو چانس هم په لاس ورزي. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah.
د 2020 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شو. هغه ته د جایزه د استعمار د اغیزو په تړاو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک اړوند د هغه د غیر سازش منونکو او زړسوان د کارونو په خاطر ورکول کیږي. د نوبل د سکال د جایزو مراسم د اکتوبر له 4مې پیل او 13مې دوام کوي. تمه د سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د راپورونو له مخې د نوبل د سولې جایزې لپاره د ګڼو کاندیدانو په سر کې د بلاروس د رژیم د جلاوطنې مخالف سویتلانا تخانفسکایا او د روسیې د حکومت د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نومونه راغلي. او د جرمني د نازي رژیم د شاقه کارونو د یو کمپسل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. د تر ټولو په عمر کاسته چې د جرمني د نازي رژیم د جرمونو په تور محاکمه تازريږي. جوزف اس د 1923 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی.
خبرونو ته غوږی تاسو له ازادي راډیو مخمنې خبری مجله او روسي ننول دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بلخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. همکار می اجملاند شیدیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات به له دوی وورو. مهرباني.
من همداسې چې تاسو وویل مسکو اعلان کړی دی چې په د اکتوبر په 16مه نیټه په مسکو کې د افغانستان په تړاو باندې یو نړیواله غونډه جوړوي او نن په مسکو کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبان به هم دغه غونډه کې د ګډون لپاره وروبولي. روټرز خبری اژانس د زمیر کابلوف لخلی دام ویلی دی چې د غونډه به په 16 د اکتوبر جوړ شي او موضوع به په افغانستان راڅرخي. د غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې هند، پاکستان، ایران، چین به ګډونوال وي په روسیې سربیره. البته ځکه په مارچ میاشت کې هم مسکو په ورته توګه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و چې په هغې کې روسیې، امریکا، چین او پاکستان برخه لرله. هغه مهال دوی یوه اعلامیه خپره کړې وه او په اعلامیه کې په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د سولې او یوې هوکړې ته د رسېدو غوښتنه کړې وه. مسکو په داسې حال کې د کابل طالبانو استازي مسکو ته وربولي چې روسیا مرکزی اسیا ته د سخت دریزه اسلام پالو د نفوذ په اړه باندې اندېښنه لري. له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، روسیې له تاجکستان سره ګډ پوځي تمرینونه هم په د افغانستان په پوله کې کړي دي. همدارنګه یو لړ خپلې پایګاوي او پوځي اډې د تاجکستان په هغه سیمو کې چې افغانستان ته څیرمه دي دغلته یې پیاوړي کړي دي. د تاجکستان جمهوری ریاست نن بیا په یو بیان کې ویلي دي چې همدانن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او همدارنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې ټلیفوني خبري کړې دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په وضعیت باندې غږېدلې دي. مونږه د دغه بلنې په اړه یا د دې په اړه باندې چې طالبان به د روسیې دغه بلنه ومني یا په مسکو کې به په دغه بین المللي کانفرنس کې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي ګډون وکړي کنه هڅه وکړي چې د طالبانو نظر واخلو، خو لا هم د هغوی ځواب ته پته مو یو کې د شور سره سره خپل نظر شریک کړي. له بلې خوا نه په همدې تړاو باندې یو بل خبر دا دی چې نن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې وو او هلته د طالبانو د حکومت چې په افغانستان کې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې البته دی ویان په یو بیان کې ویل دي چې کاملوف په دغه لیدنه کې ډاډ ورکړ چې افغانستان به بیرته په نړیواله ټولنه کې خپل پیاوړې ځای پیدا کړي. همدارنګه دی بهرنیو چارو دی افغانستان دی کې دی طالبانو دی حکومت دی بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیم ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې وضعیت بیرته عادي کیږي او دوی به له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتن کړي. دا په افغانستان ته دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ورغلی او دا د طالبانو هغه هڅې ښیي چې غواړي د نړۍ په څنګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره تماس پیدا کی او پر رسمیت وپیژندل شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو لخوا اعلان شوی حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې او طالبان ډیر لیواله دي او په سختۍ غواړي چې حکومت یې پر رسمیت وپیژندل شي.
ډیر مننه همکار مې اجمالان و چې د زمیر کابلوب د ورستۍ او څرګندونه او دا چې روسي طالبان وربلل دي د دې خبر جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د اکتوبر 8 نیټه په افغانستان کې په طالبانو د امریکا او د هغه هیواد د متحدانو د برید له شلمی کلیز سره برابر ده. په دغه شلو کلونو کې په زورګونو امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشت وو او په سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پرمختګونه وشو. خو یو شمیر کاربوهان وایي د نړیوال ټولنې د ناسم مدیریت لامل طالبان بیا ځلې افغانستان کې واک ته ورسېدل او یادو برخو کې د پرمختګونو لوی خاله منځولاړه. عام خلک هم وای په بیلابلو برخو کې د لزګونه میلیارډ ډالرو لګښت سره سره د افغانستان اوسیدونکو لا هم د نړۍ له بیوزله خلکو دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا او دغه هیواد د متحدانو د بریت شلم کلیز داسې مهال را رسیږي چې بهرنی ځواکونه له دغه هیواد وتی او طالبان بیا ځلې واکمن شوي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغانستان په تیرو شلو کلو کې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، زده کړو د بشري حقونو په برخه کې مهم پرمختګونه درلودل، خو لکه څنګه چې لازم و ورنه ساتنه ونه شوه. د نړیوالو اړیکو پو جاوید مومند پنځشنبه پورې ازادۍ راډیو ته ویل د افغان چارواکو د نړیوال ټولنې د ناسم مدیریت له امله په یاد برخو کې لاسته راوړنې له منځه ولاړې.
ولې سيزو لاړ چې ډېر تغیرات، تحولات او بدلونونه راغله، اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، تحصیلي برخه کې، ټول برخه کې راغله. خو دا چې څنګه بیرته موږ د لاسرونې لمنځه لاړې او کوم د دلایل چې پکې راس کېول زموږ د نظام واکداران ول او په جمع امریکا او نړۍ چې دوی ونه شو کولای سم سیاستونه وکړي او بل اخره د خپل د طالبانو نظام رامنځته شي.
خاغلی مومن زیاتوی اوس د دې اړتیا ده چې نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د افغانستان خلک هیر نکړي، د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه وکړي او په دې هیواد کې له بیوزلۍ سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د امریکا له برید او د طالبانو د لومړي ځل رژیم ړنګېدو وروسته نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه امریکا د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، پوځي او امنیتي برخو کې میلیاردونه ډالر پانګونه وکړه. په تیرو شلو کلونو کې د ښوونې، روزنې، ښځو، بشري حقونو، روغتیا، بیا رغونې او د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول. له دې ور اخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د یادونې وړ دي. خو له شلو کلونو وروسته داسې مهال چې له افغانستانه بهرني عسکر وتلي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دې وضعیت د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ عام افغانان هم سخت اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو سالم ازادي راډیو ته وویل افغانان په یو بې برخلیک حالات کې ژوند کوي او له یو داسې حالات سره مخ دي چې تیرو شلو کلونو کې نه ولیدلی.
افریقایانو بینلمللي ټولنې سره ناټو او دې شل کاله تیر کړل. افغانستان خلکو ته داسې یو بنیادي کار یا داسې لاسته راوړنه نه لري. شل کاله وروسته او بیا طالبان په افغانستان حاکم دي، په ټول افغانستان حاکم دي. زمونږ د بینلمللي ټولنې دا غوښتنه ده چې دا تر هغو پورې د افغانستان خلکو ته وروښي چې په دې شلو کالو کې د دې کومه لاسته راوړنه نه وه. خلک نن دربدره فقر کې ژوند کوي او د افغانستان خلک دربدره شول.
په افغانستان د امریکا او د ناتو د پوځي ماموریت پر مهال د متحده ایالاتو نږدې 2500 عسكر د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې ووژل شول او د ناتو سرتیرو ته هم مرګ ژوبل واوخته. د افغانانو مرګ ژوبل بیا له دې څو برابر لوړ ده. نن چې په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناتو برید شل کاله تیریږي، بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي دي او طالبان یو ځل بیا پر دې خاورې واکمن دي. خو لای حکومت نړیوال ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې کار لپاره یو شمیر شرایط مطرح کړي دي. طالبان د نړیوال ټولنې له فشار سره مخ دي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو د دې سازمان په وروستۍ غونډه کې له طالبان وغوښتل چې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو اړوند خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځلونو ویلي چې ټولو هغو خپلو تعهداتو ته ژمن دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي، خو په عمل کې دا ژمنه لا هم تر پوښتنې لاندې ده. د دې تر څنګ افغانستان اوس مهال له یو بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت سره مخ دی. کارپوهان د دې وضعیت یو لامل له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په اړیکو کې ستونزه بولي. د طالبانو د ښو اړیکو د جوړېدو لپاره یو مهمه خبره له نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل دی، چې یو مهمه برخه یې په خپل حکومت کې د ټولنې نورو برخو ته د واک سپارل دي. خو دوی تر اوسه یوازې خپلو نږدې کسانو او پلویانو ته په دولتي دندو د ګمارل کېدو په برخه کې لومړیتوب ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږیږي. لنن شل کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج ډبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډیر په کې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډیر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بوند کانفرنس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه. که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې وو، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبار شوي.
دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی. مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بالاخره هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پرداګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
دیلانی شل دغه چې تاسو نامشور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشور ده؟
ما زه خو نه پیږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې د تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړې دي او د خارجیانو ایستلې کړې دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي.
د امریکا د شل کلن جنگي ماموریت طالبانو بیا وخت د رسیدو پړمو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید ساق ګیلانی خبري اوریدلې.
راپورنا مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یوشمیر پوخنی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې د کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. نور حال په همدې راپور کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره شول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي، د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلاً د طالبانو سبنی په خپل ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت بیخي موږ ته غنه راکوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډېر یو، ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړي، غزنی د سقوط سره د تسلیم شول، نو عفو عمومي شوي. د عفو عمومي د تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی. یوازې نجیب د اندېښنه نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیته چې په ملي اردو کې سرتیری و دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
تارمه په قول وردی میوان کې عسكر او طالبان ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوان دی خورا خوشی کې
د اندخنی ورسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتي حبس د پخوانی امیر هاشم خان د کورونی وغړی څمو د وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بن ورسته وژل سوی. د هاشم خان کورونی وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمندي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوی بی اساسه بولی. نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړي هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
لشوخو دوه میاشتو ځن ورسته د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د احمد شاه بابا هوایی ډګر مسولین وای چې دغه هوایی ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د دې هوایی ډګر مسول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نن یوې ایرانۍ الوتکې 450 مسافر له کندهار هوایی ډګر څخه ایران ته ولېږدول. زموږ همکار د احمد شاه بابا هوایی ډګر له مسول نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې نړیوالو پروازونو ته د هوایی ډګر د چمتووالي په اړه پوښتلی دی.
نن د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او پاینده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دی، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لی وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره اماده ګیلرو چې په اینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به دغه وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کولې، کاغه شزینه بخشو او یا هم نرینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پک شغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لڅو
د پروازونو د ځند وزنی لټ ځنی تخنیکی ستونزوي چې د لیمو موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي، او موږ ان شاء الله پوره مده ګلرو چې نور پروازونه نور ځایو ته هم رافیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم یارتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بحث کې ځنی تخنیکی ستونزوي چې دا غو ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او پراتونکو کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځند علت شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسداباد او څو ولسوالۍ کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسولین وای اوس په مرکز اسداباد او دری ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبه، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1150 ځوانان پر زده کړو بوختي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړی سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2019 زیږدیز کال کې رامنځته شوه چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزل دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خويندې او ورونه روزل دي، او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څنګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څنګه لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفه مو درلودله، د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجونو لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي، او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښتي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالۍ شاګرد ما د شوکت زمانی څخه ډیره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکز دا وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور امادګیره او انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دي. اوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتب وته چې لاسرسی نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم، او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته موږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې موږ ته بیل بیل زده کړې لکه کمپیوټر شولو، ویناوالی شوله، او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی، او وای د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپل خوخي پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خنزاده ازادي راډیو ته وویل
په څلورو کالو کې وزره شاګردان زمونږ په مختلفو بخښونو کې روزلې دي تقریبا 90% مونږ په تیر کال کې او سکالې سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسي پیدا کړی دي نو ځکه زویم چې دا ډیر ضروری دي ډیر ګټور دي د معرفت لپاره ډیر فائدہ لري
د عبدالقهار خنزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې وسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي.